د وایس اف امریکا دیوا په دې خبري خبرونه کې د تاز رحمان بندرې په خیر اغلې به نن د دسمبر د 10مه ده د خپل پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سر خار واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي نن په دې خبري خبرونه کې د یو شمیر مهم رپورټونه وړاندې کوو د توبوي چې پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نون یو مهم مشر نیول شوی دی په هغه بتل د حکومت د سخت نقاد په توګه باندې یادېده نن به دا هم درته وایو چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د هیواد د مالیو د ویش یو مهمه غونډه کیږي چې د صوبو او مرکز مهم مشران پکې ګډون کوي دا به هم درته وایو چې په پاکستان افغانستان کې د مهم خبرونو علاوه د سعودي عرب جمال خاشقجي په وجنه کې نن سعودي عرب 15 کسان ته سزاګانې ورکړې دي چې سپکې د مرګ هم دي دین علاوه یو شمېر هم مهم رپورټونه نور لرو راسره اوسه پرونه د ریویو په فیسبوک باندې باندې هم روانه ده تاسو په فیسبوک باندې باندې هم کتئ شئ د خبری خبرونه کې تاسو د فیسبوک د پانه د لارې برخوم هغه ستاسو کې غواړي چې کمنټ ولیکي یا پیغام راولېږي نو هم کولای شئ زموږ د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا اوس په وضو پاکستان ته پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نون یو مهم مشر حسن اقبال نیول شوی دی حسن اقبال په حق له مشوره و چې هغه په حکومت سخت ټکونه کول په دې اقلسو شوي مخکې د ډیوا ریډیو په واشنگتن کې کوربا جواد د اسلام آباد کې د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان سره خبرې کړې دي مجاهد جواد د اورنګزیب خان سره د خبرې ته بیا وړاندې کوو
نن د پاکستان کې چې کوم د بډو رښتونو مخنیوي اداره چې دلته ورته مې پیل کیږي دوی احسان اقبال چې د پاکستان مسلم لیگ سرمشر هم دی جنرال سیکرټری هم دی دا څه حل نیول دی چې د گرفتارۍ نه څو شپې وړاندې دوی په اسلام آباد کې خبري کانفرنس هم کړو او هغه کې دوی په نه باندې ډېر زیات تنقید کړو او ویلي وو چې د پاکستان موجوده حکومت چې پاکستان د انصاف حکومت دی او احتساب اداره دوی دونو خپلو کې تاس باز کړی دی او حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه پر ضد حکومت د احتساب اداره استعمالوي هغې نه پس د دوی دا ګرفتاري شوې ده او په یو داسې قضیې کې شوې ده چې هغه په ناروا چې پنجاب کې یو ښار دی هلته یو سپورټس کمپلیکس یا لوبو میدان دوباره جوړ شوی و هغې کې نه په احسان اقبال دا تور لګولی دی چې شپږ ارب روپو دوی پکې درغلې کړې دي خو احسان اقبال دا وینا ده چې ټول پروجیکټ پروژه چې کوم هغه د 2 ارب روپو و نو هغه کیسه چې په ارب روپو کرپشن یا درغلي کې دي شي دا د گرفتاری غندنه پاکستان مسلم لیگ هم کړی دا او پاکستان پیپلز هم کړی دا او پاکستان مسلم لیگ ویان دی مریم اورنګزیب د گرفتاری سمداسي په میډیا سره خبرې کړې دي او ویل دي چې حکومت سیاسي مخالفینو پر ضد د احتساب اداره استعمالوي او اخر ول یې په خیبر پښتونخوا کې بی آر ټی یا مرم جابې یا کوم پاکستان تحریک انصاف حکومتي وزیران دي دایي پر ضد نه بیا احتساب اداره کاروي ولې نه کوي او هر کله چې د بی آر ټی پر ضد څوک نه خواست جمع کوي نو حکومت په سپریم کورټ نه سټي واخلي یا حکم به واخلي چې نه د دې اورنه نشي کولای نو دا تنقیدونه روان دي او دا سه حالات کې روان دي چې د پاکستان مسلم لیگ یو شمېر مشران چې هغه په خوانی وزیر اعظم شاید څنګه نه بس هم شامل دي په خوانی وزیر مرکزی وزیر صادق رفیق او داهر اور سلمان رفیق هم شامل دي هغه نه په خوانی ولشي دي دا څنګه چې کوم پاکستان کې د انټي نارکوټکس فورس دي د مخدره موادو د نشي موادو مخنیوي فورس نو هغه د پنجاب سره تعلق لرون کې د قومي سمبلی غړي رانا سنولا هم نیول دي نو بظاهر خدای سرکاري چې حکومت پر ضد چې کوم د مخالف سیاسي ګوندونو تورونه لګوي نو په دې گرفتارو باندې لګوي چې یو حکومتي وزیر هم نیول کیږي خو مخالف سیاسي ګوندونو ټول مشران نږدې ته ورجنون کیږي
اورنګزیب خان بل خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه به سبا نیپته نه وړاندې کیږي په دې اړه معلومات څه دي او کریختیا هم دی وړاندې نشي نو څه پایلې به ولري
جی بالکل جوان صاحب څو شپې وړاندې د بلاول پټو د خبري کانفرنس کړه او دوی دا خبره تصدیق کړه چې احتساب ادارې له خوا دوی ته یو نوټس میراو شوی دی چې سبا د دوی نیب د ادارې ته پیښ شي خو دوی دا خبره کړه چې دوی به نیب ته ځکه نه پیښ کیږي چې وړاندې هم دوی او د دوی پلار چې د پاکستان په خونه صدر هم او اسو د زرداري په دې قضيه کې دوی نه په وړاندې شوی دي او چې نه ونه سونه پښتون دي ټول ځوابونه دي ورکړي دي ځوابونه نه به دار سره موجود دي نو دوی په حکومت ته تور هم لګولې دي چې 28 دسمبر باندې د بلاول بټو مور او د پاکستان په خونه وزیر اعظم بنظیر بټو چې هغه په 28 دسمبر کال 2001 کې وژل شوی و په راولپنده لکدباس کې نو دوی دا اعلان کړی او وړاندې چې موږ په دې ورځ باندې لکدباس کې لوی جلسه کوو نو دوی نن په حکومت باندې دا ټول لګولې دي چې هر یو سیاسي ګوند چې په حکومت باندې تنقید کوي یا هر یو سیاسي تن چې حکومت باندې تنقید کوي نو حکومت ځای پر ځای فوري توګه نه لخوا کاروي پیل کړي نو دوی هم همداسې تورونه د اعتصاب ادارې باندې او پاکستان مسلم لیگ د پاکستان د لیگ انصاف په حکومت لګولې دي چې دا دواړه د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد یو ځای شوي دي او دوی دا خبر نن کړی دا په خبري کانفرنس کې اسلام آباد کې ککل چرې جمعیت العلماء اسلام او تحریک لبیک جلسې جلسونه کولې شي نو اخر په پاتې دلته جلسې جلسونه ورنه شي کولې دوی دا هم ویلي دي چې وړاندې دوی په ګلګت کې کوم جلسه کړې او په حکومت ته تنقید کړو نو هغه جلسې فوري پس دوی ته د نیټ لخوا نوټس ملو شوی وو او زه هر ځل دوی صدا سي عوامي استماع کوي یا جلسه کوي نو نه وړاندې نو نوټس ورکړي او دا په لوټو دا وایي چې د نیټ لخوا دا نوټس او مقصد دا دی چې دوی غلی پاتې شي او په حکومت تنقید باندې تری خو دوی دا خبره کړې ده کچرې په دې قضیه کې نه یا اعتصاب ادارې دوی ونه ول نیولو نه دوی نه یې ریږي خو په حکومت او په نورو ادارو په دې خپل تنقید جاری ساتي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو کول باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن
دې هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه
په اول کې دا څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده ټوئیټر @VOA دیوا
پتی رسو کلونو کې د دوا رقیب گاونډي غلیم هیوادونو هندستان او پاکستان مشرانو په یو بل د یو بل په هیواد کې د لاسوهنې تورونه پورې کړې دي. تیر ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی په دهلی کې د خطاب په خویلی و چې پاکستان کې د لګکیو سره ظلم زیاتې کیږي او د پاکستان کې دننه لګکی یا غیر مسلمانان چې دي هغه د خپل حقونو نه محروم دي. پاکستان وایي هندستان په کشمیر کې د خلکو سره ظلم کوي او داسې بانی لټوي چې د پاکستان سره یو ځل بیا لانجه شروع کړي چې په هندستان کې روان د شهریت قانون چې دی د هغې نه د خلکو مخ واړوي. نن د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په دې اقلی یو ځل بیا خبرې اترې کړې دي. د اسلام آباد کې د یو خبریاله رابعه پیر حال راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي چې هندستان په هیواد کې کېدونکې د احتجاجونو څخه پام لري کولو د پاره بل اړخته میزایلونه ځای په ځای کړي. بل پلو ته د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې د وګړي توپ په قانون کې د بدلون څخه د هندستان مسلمانان به نه متاثر کیږي. د ریډیو پاکستان تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې پر لائن آف کنټرول د ډزو پیښو کې زیاتوب راغلی او پر LOC ازغان تر ځای په ځای کټ کړې سوي دي. دوی د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل
همي اس قسم کې سیګنلز مل رہی ہیں براموس میزایلز جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی تعیناتی کی ہے.
دا سی اشاره تر لاسه کیږي چې هندستان د دوی د واکلاندی کشمیر کې میزایلونه ځای په ځای کړی. کله چې د دوه چوهرې طاقتونو یو بل په مقابله کې وي نو په دغه جګړې تر سیمه پورې محدود نه وي. د هندستان د پارلیمان له اړخه د وګړي توپ قانون 1955 کې د بدلون ورسته په هندستان کې مظاهره روانې دي. د دغه قانون تر مخ هندو، سکھ، پارسی او عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي خلک چې د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان څخه هندستان ته تللي وي د هندستان وګړي توپ به ورکول کیږي، خو دغه قانون به د مسلمانانو د پاره نه وي. د دغه قانون د منځوري ورسته په هندستان کې سخت احتجاجونه روان دي. خو د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي تیر ورځ د یو د دستوري سره وینا کې ویلی وو چې دغه قانون د مسلمانانو په ضد نه دی او د دې څخه به 1.3 بلیون هندستانیان نه متاثر کیږي. دوی دا هم ویلی وو چې حکومت د څه مذهبي توپیر بغیر دغه بدلونونه معرفي کړی دي. هندستان وینا ده چې پاکستان کې هندو، سکھ او عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي د لوی ستونزو سره مخ دي. د هندستان د بی جی پی ډلې د ټاکنو په محل ژمنې کړې وې چې د ګاونډي هیوادونو څخه راتلونکي مذهبي اقلیتونو ته به د هندستان وګړي توپ ورکول کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر پر معامله هم سخت او تریخوالی روان دي او پر لائن آف کنټرول پر یو بل د ډزو تورونه هم لګول کیږي. هندستان پر پاکستان لشکر طیبه او جیش محمد په شان تراګر تنظیمونو ته پټ ځایونه ورکولو تورونه هم لګول کیږي چې د هندستان تر مخه د دوی هیواد غیر مستحکم کولو د پاره کارول کیږي. خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي او د هندستان څخه په دې اړه د ثبوتونو غوښتنه کوي. هندستان د تیر فروری په میاشت کې د پاکستان د واکلاندي کشمیر کې د تراګرو کیمپونو باندې بریداوي هم کړی وي او وروسته د پاکستان لاړخه د هندستان یو جنگي الوتکه په نقشه سوی هم وا او هوا باس نیول سوی وو چې وروسته بیرته خپل هیواد ته سپارل سوی وو. رابعه پیر ویسوف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ورزو اسلام آباد ته موږ سره ملګری کیږي د دیو خبريال الیاس خان. الیاس خان سړي مشه
ډیر مننه بونه سه سالو سه.
پاکستان کې نن د شریکو مفاداتو د کونسل غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې غونډه شاید پای تر رسیدلې ده. سمه مهمه فیصله وشوه پکې
دی بونه سه. بالکل دا غونډه تقریبا تر 15 ساعت پورې روانه وه چې پکې د فلور واړو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو او نور حکومتي چارواکو په دې کې چې کوم غټ مهم ټکی وو هغه کې چې کوم خیبر پختونخوا یا پنجاب ته د اوبو نه بجلی جوړولو چې کوم خالص منافع مرکز ورکوي د اے جی ان قاضی فارمولې مطابق دغه وو. دا غینه علاوه د اوبو چې کوم تقسیم دی د څلورو واړو صوبو ترمنځ په دغه کې پرمختګ او په دغه باندې کوم مسایل دي په دغه باندې خبرې ترې شوې دي او نور چې کوم مختلف د پټرولیم پالیسی ترمیمي مسوده وا او دغه رنګ د ال ان جی یا ال پی جی چې کوم پیداوار دی په دې اړه باندې هم خبرې ترې په ایجنډا کې شامل دي. خو چې کوم تر دې د معلومات مخې ته راغلي دي دا غونډه لږه شی بوران ختم شوې ده نو په هغه کې مطبوعات کینو له دې ته وایي دا ټیم اطلاعات او وزیر بریفینګ هم په دې اړه باندې روان دي په پاکستانی میډیا کې او په هغه کې چې کوم د اوبو د وسایل د تقسیم متعلق چې کوم معاملات دي نو په هغه باندې اټارنی جنرال دا ایند لاندې په صوبو چې کومه برخه ده په هغه باندې د غونډې ته د ویلي دي چې د په مساوي بنیادونو باندې د دې ته د خپل نتیجې یا برخه مطابق باندې د اوبو ورکول کیږي. خو ځای مطبوعات د خپل سرچینو له خپل د غوایي چې په غونډه کې یو ځل بیا د په پا غونډې په اوبو باندې چې کوم خاص کر لري اخره کې چې کوم خراج نه راسیل دي او د باندې نو هغه په خپل غبرګون سرګن کړی دی چې هغه ته د خپل برخه او به نه ملاويږي او دا زیاتره په پنجاب کې استعماليږي. په دې باندې دا ویل کیږي چې د اوبو چې کوم مرکزی وزیر دی فیصل واوډا د انرژي د ترایو او د سند اعلی وزیر پمینس کې خبرې ترې کې چې شی به هم دي چې دا غیر رستو وزیر اعظم په دې اړه باندې یو کمیټي جوړول ویل او دا یو ته هدایت ورکړ چې په یو میاشت کې دننه دي چې کوم دغه مسائل دي د اوبو د تقسیم په اړه باندې خپل رپورت کونسل اف کامن انټرست ته وړاندې کړي او راتلونکي چې کوم راځي غونډه چې په دې باندې مونږ خبرې ترې وکړو او ټول صوبو ته د اوبو تقسیم د انصاف په بنیاد سره ورکول کیږي او د وزیر اعظم دغه وینا و چې لپاره کې ټیلیمیټر نظام ولګو
ولې شي ډېر مهرباني جی 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 الیاس خان وایا
د دې ترڅنګ چې بونری صاحب کوم دا خغلی دا فردوسه شکوان خوای چې دا چې کوم دا نت هایډل پروفټ مثلا دا نو دا به د سبو ترمنځ په رضا صلاح سره حل کول کیږي. خو زه بخپل اردن کو ته دا وای ما چې تر دې د ما چې کوم د ای جی ان قاضی فارمولې مطابق د خیبر پختونخوا په مرکز باندې بقایجات دي چې کله د دې پیا زیاته شی و نو هغه یو څل 28 ارب روپو ته رسیدلی دي. خو د خیبر پختونخوا دغه اکثر له مطالبه وی چې دوی تخپل دغه بقایا جات یا چې کم ددی هر کال په دغه کې کم برخه کیږي هغه شل عرب روپۍ د ای جی این قاضی فارمولې مطابق هغه پوره دوی ته نو ورکول کیږي او د کستونو په مت کې لکه کله دوا عرب ورکړې کله پزوس مور ورکړې دغه دم سره دوی دغه پیسې دوی ته خلاصوي نو هغه هم د خیبر پښتونخوا چې کم خبرګون دی هغه لا په ځای باندې پروت دی او نن هم په دې غونډه کې څه خاص مهم ټکی د فردوس اشکوان لخلې میډیا ته لا نه دی ورکړی شوی.
ډېره مهرباني ډېره مهرباني الیاس خان. هم پدی موضوع خبرې کوو د ډیو ریډیو د سنکار پیر زبیر شاه صاحب سره دا خو مسر ملګری شوی دی پیر سه پروگرام کړه په خیر علی و
ونه سه په خیر
مهرباني پیر سه تاسو به اوریدلی وی اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبريال معلومات را کول چې دا غونډ پای ته ورسیده او پدی کې ځنی پری کړی شوی دی خو د خبرې چې هغه وکړي یو داوا چې خیبر پښتونخوا وسوم شکایت لري او هغه دا شکایت چې هغه ته خپل پوره برخه د ګټچ د بجلی دا د اوبو د غنور کول کیږي د غرنګ بلوچستان هم د ګیس او د مادنیاتو د ګټي د پوره ګټي فریاد کوي. پاکستان کې د وسایلو ویش په تقسیم باندې د اعتراضونو بنیادی علت څه دی پر سیب اس مرکز پوره حق واقعي نه ورکوي دغه صوبو ته
نوځي دا مرکز باندې دا تور لګي او څنګه موږ په دې رپورت کې مور ودل او خو دلته بنیادی یو خبره خدا دا چې کوم د کامی مفادات او مشترکه مفادات کوم کونسل دی چې سی سی آی ورته وای ا دې آئین د لاندې به د هر درې مېمبرس پس په دوی ملاویږي او چې کوم ستونزې وي کوم مسلې وي د صوبو منځ کې مرکز یا مرکز او صوبو منځ کې هغه به دوی حل کولو کوشش کوي. خو هغه مونږ دل چې تیر ځل په نومبر 2013 کې دا غونډه شوی او اوس کال نه زیات شو چې دا غونډه وشوه نو یو خدا خبره ده چې مرکز سي دومره دوی دا خبره سیریس نه اخلي په کار خدا وي چې هر درې میاش پس دوی ملاوي دي او دوی چې کوم ستونزې وي هغه حل کړي دي. بل خبره پکې بیا اوس دا راغله چې کوم د کومنګ تیادي صوبایي حکومت د مدنیاتو حق له خیبر پښتونخوا چې کوم یو آرډیننس او یو قانوني جوړ کو بلکې آرډیننس نو هغه قانون او قانون سازي وکړي یو بل منزور کو نو هغه نه پس بیا دا ډیبیټ راغله د چې دا بحث شروع شو چې آیا دا وسایل باندې به کنټرول چاوي او دا وسایل به اول به سوق په کوم ځی باندې به لګي او هغه نه پس به سر ته زیدا نو کدی نن په دا کوم غونډه کې په دې کې دا هم خبره کېدا چې دوی به د آئین آرټیکل 158 یو سل دوه کم شپېته او آرټیکل 172 دا دوی باندې به ډیسکشن کې په یو آرټیکل کې دوی وایي چې کوم ځکه چې ستیل راوځي یا ګیس راوځي نو اول چې کوم دی هغه حق په هغه علاقې وي هغه نه پس په چې الته به دوی ته هغه شی پوره کیږي لکه پس بلوچستان کې ګیس وو ته اول به بلوچستان ضرورت پوره کیږي هغه نه پس به دا ګیس بیا نورو صوبو ته ځي او مرکز ته ځي. دغه شان 172 کې به هم دغه خبره ده چې هغه کوم ډیولپمنټ چې کوم هغه رائلټی دا هغه به په کوم ځی باندې لګي نو دلته اوس مثال ورکو خیبر پښتونخوا کې دا مسلې ډېرې دي او رپورٹ کې موږ وردل چې شل ارب روپے بدوی په کار دي چې هر کال خیبر پښتونخوا ته ملاويږي خو ا مرکز کله 2 ارب ورکی کله 3 ارب ورکی نو اوس یو سل 28 ارب ډالر جمع شوی دي ارب روپے جمع شوی دي چې صوبې ته ملاو شي ورسره ورسره بیا په کرک کې ګیس راوتی دي خو الته چې کوم دوی سره موعده شوی دا چې کوم قانون وایي چې 10% به په هغه علاقې ملا په په فلا باندې هغه په ترکه باندې استعمالېږي هغه نکیږي لګیا دی او کرک کې خلک وایي چې موږ ته صفه اسکلو وبم نشتا نو دا یو ډېر فدرېشن کې فدرېشن پر یو ریاست کې دا کونسل اف کامن انټرست دا ډېره مهمه اداره وي ولې چې سلور صوبې دی او دوی خپل حکومت دی نو کفرس کدا صحیح کار نه کوي او په دې باندې چې کوم قانون دی په هغه باندې عمل درآمد نکیږي نو صوبو چې کومه اګلې دی هغه زیاتیږي او فدرېشن ته منور هم مسلې زیاتیږي.
پیر سپتا سوول چې دا یو ډیر هم غونډې ته د هیواد او د وخت په وخت کېدل پکار دی خو د هغه وختونه هغه میټینګ سره کېدل پر کې ونه شوې د اهمیت خبر تاسو کړو نو د کیو بل تاسو تاسو کوو چې پیر سپ خیبر پښتونخوا د بجلی رائلټي دا او د بلوچستان دا هغه بنیادی چکم طریقې کار د هغه مطابق هغه ته برخه نور کول کیږي اوس خو د پښتونخوا سره په خوانه فاټ هم یو ځای کړی شو او د فاټ ګټه چې کم پتیرو لسو پنځلو سو کالو کې شلو کالو کې په مطبوعاتو کې کم تصویر خودل شوی دی، هغه ډیر کمزور دی، ډیر ځپل شوی دی. هلته کې سکولونه، کالجونه، سړکونه دا نشته دی. نو اوس که خیبر پختونخوا ته بیا هم هغه برخه پوره نه ورکول کېږي او داغې سره یو نوی علاقه هم شامل شوی ده، نو تاسو فکر کوئ دا به چیلنجز په دغه سیمه کې د پاتې کېدونکو خلکو نور هم سیوا کې تر سرحده به سیوا کې
دا به خام خاصه واقعي کې ګوره فاټه سره خودي عمران خان د اصل عربو وعده هم کړی و، بیا په کې دوی چې کوم یو بل اهم شی دی د وفاق او د صوبو ترمنځ هغه وی نېشنل فاینانس کمیشن ان اف سی چې ورته وای، نو ان اف سی اوارد هغه مونږ ګورو چې هغه وخت پر ځنډیږي، هغه په ټایم نه ملاويږي او هغه کې کوم رائلټي ورسره منل شوې ده اغه نه پوره کیږي. ورسره په هغه کې دوی دام ویلی و چې قبایلی سیمو ته به موږ 3% ان اف سی کې دوی ته به یو برخه یک دو چې دوی چوکې دا ډیر وخت نه څنګه تاسو ویل چې دوی خو پسمانده پاتې شوی دي، نو انډر ډیولپډ دي، خو هغه ما په خیال نه دی شوی. نو دا به اوس دوی گریونسز به زیاتیږي، دوی ګلیبم زیاتیږي او خیبر پختونخوا سپیشلی دوی زیاتې پیسې دوی ته پکار دی، ولی چې دلته جنگ هم شوی دی، دلته تباهی هم شوی ده، دلته خلک اوس هم په کیمپونه کې دي. نو خو چې نن چې کومه غونډه وشوه هغه کې هم دوی داسې څه اعلان اونکو چې کوم نه دی وړې صوبې اسپیشلی خیبر پختونخوا چې کومه ګیلې دی هغه لره کولو کوشش موږ ته ښکاره شي. نو نن هم دوی دا ویلي دي چې د اوبو باندې خبره کړې ده، دوی چې یو کمیټې مو کینه ولا چې د اوبو په هغه باندې تقسیم باندې به خبرې شوې دي. او په نن په میټینګ کې دا سم سرچینې وایي چې د خیبر پختونخوا او د سند صوبې چې کوم وزیر لاګان دي هغه فیصل واډ سره خلم والدا دوی سره تاو تر خالم شوې دي په دغه تقسیم باندې. نو که فرض کړه په ټیم نه کیږي او صوبو تخپل حق نه ملاويږي، نو د مرکز نه به دوی چې کوم ګلې دي او ورسره چې کوم فاصله ده هغه به نورم زیاته شي.
ډیره مهرباني پیرزبر شاه صاحب،
ډیره مننه.
بخیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ور کوي
چې موږ په خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
اکتوبر 2013 کې په استنبول کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې د واشنگتن پوسټ خبريال او د سعودي عرب حکومت سخت نقاد جمال خاشقجي وژل شوی وو. دا غ د مړي بیا هیڅ ذره کو نه لګي، د رپورټونو داسې وایي چې هغه ټوټه ټوټه کړل شوی دی او ختم کړل شوی دی. د سعودي عرب په شهزاده محمد بن سلطان باندې تور و چې د هغه په وژلو کې دی ککړ دی. نن سعودي عرب یو فیصله کړې ده او په دغه فیصله کې 15 کسان ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید سزا ورولې ده. په دې موضوع باندې رپورت تیار کړی دی د ډیوی ډیو خبریال ارباب محمود علي.
د سعودي عرب د مرستیال سرکاري وکیل ویان شالان ال شالان ویلي دي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې تورن 15 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
اصدرت المحكمه الجزائيه بالرياض احكاما ابتدائيه بحق
11 من المدعي ریاض کریمینل کورٹ یا عدالت لخوا یو لستورن کسانو ته اورول ابتدائی سزاګان داسې دي. په وجنه کې نیخ پنیغه ککړ 15 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. دویم هغه کسان دي چې د جرم پټولو او د ادارو خلاف کارونه کړی دي، هغه ته د بیلابلو مودو قید اورول شوې دي کوم چې تر سلیریشتو کالو پورې کېدل شي. نه 50 کلنه د سعودي عرب وګړي جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ اخبار لپاره کار کوله. دوی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ترکی کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې وژل شوی وو. د ترکی د چارواکو تر مخه خاشقجي په سفارت کې د سعودي عرب 15 کسیز ډلې ټوکړي ټوکړي کړي وو. د بدن ټوکړي لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوی. شالان ویل دي چې دوی ته داسې ثبوت نه دی ملاو شوی چې او خای د خاشقجي د وژنې منصوبه د وړاندې نه جوړه شوی و. د خاشقجي د وژنې وروسته په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې د ده په وژنه کې سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ککړ دی، ځکه چې وژل شوی خاشقجي د شاهي کورنۍ نږدې کس وو او بیا وروسته به یې په دوی سخت نیوکې کولې. د سعودي عرب شهزاده سلمان د خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي، خو د پیښې وروسته سعودي عرب او په خاص توګه شهزاده سلمان د سخت نړیوال فشار سره مخ شوی وو. د سعودي عرب سرکاري وکیل ویل دی چې د استخباراتو مرستیال مشر احمد ال اسیری د خاشقجي د وژنې مشري کوله او د شاهي کورنۍ د غړي سعود ال قحطاني په مشوره کار کوله. د سعودي عرب سرکاري وکیل په یو بیان کې ویل دی چې د قحطاني په اړه دوی پلټنې کړې دي، خو د شواهدو نه ملاوېدو په وجه په د هیڅ جرم نه دی لګول شوی او همدغسې د اسیری په اړه هم پلټنې شوې وې او د باندې هم په رسمي ډول تورونه لګولې شوی، خو بیا هم د شواهدو د نشټوالي په وجه د هم بری شوی دی. د مغربي مطبوعاتو تر مخه د دواړه کسان د شهزاده سلمان نږدې کسانو کې شامل دي او د وژنې وروسته دوی په سمدستي ډول د خپل نوکرانه لري کړل شوی وو، خو یوازې اسیری عدالت کې د اوریدنې لپاره وړاندې شوی دی.
د افغانستان لغمان ولایت په یو جنازه کې چې د قومي مشر وا یو 14 شوی چې درې تنه پکې وجل شوی او و نور جوړل شوی دی. حقمل روان په افغانستان کې د ډیو خبريال دی او ریپورت راکوي.
د لغمان ولایت افغان سیمایي چارواکو ویلي د قومي مشر حاجی عبدالشکور د جنازې پر مهال خښ شوی مین 14 هغه مهال رمنځته شوی چې لسګونو خلکو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. د لغمان ولی ویان اسدالله دولت زیلا ډیوي سره په خبرو کې ویل دا پیښه نن سهار د دولت شاه ولسوالۍ په مرکز کې رمنځته شوی او د ځای پر ځای شوي مین د 14 له امله د جنازې له ګډونوالو څخه درې تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ قومي مشر حاجی اشرف ډیوی ته وویل د کلي په دیوال کې ځای پر ځای شوی مین هغه مهال وچاو چې د کلي خلک د قومي مشر په جنازه کې د ګډون لپاره روان ول. قومي مشر زیاته کړه له وژل شویو دریو کسانو څخه چې دوه تنه د یوې کورنۍ غړي دي له اوو څخه تر 12 کلونو په عمر کې وو او په اوو تنو ټپي شویو کسانو کې 15 تنه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې د ټپي شویو کسانو روغتیايي حالت د معلوماتو په هدف مهڅه وکړه چې د دې ولایت د روغتیا رئیس نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له ځواب ویلو ډډه وکړه. د لغمان ولی ویان بیا د ټپي شویو کسانو روغتیايي حالت د ډاډوړ یاد کړی او ویل چې د ولایت مرکز محترم په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د لغمان ولی ویان د پیښې مسؤلیت د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو اچولی، خو تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه ده منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د جنازې په مراسمو 14 کېږي. تر دې وړاندې هم د هیواد په ختیځ ننګرهار او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دې ته ورته رامنځته شوي 14 کې لسګونو ولسي خلکو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
او د افغانستان خبر روانه وانه. په افغانستان کې د انتخاباتو خبره رانه هیر نه ده. افغانستان کې انتخابات شوي وو، صدارتي ټاکنو تیر ورځ ابتدایي نتیجې هم راغلي وي. نړیوال مطبوعات دې ته وسنګ ګوري. مختار خلیل دغه پریس ری وړاندې کوي.
په افغانستان کې صدارتي انتخابونه درې میاشتې وړاندې یعنی د سپتمبر په 28 تاریخ شوي وو، خو د افغانستان انتخابي کمیشن د اتوار په ورځ د صدارتي انتخابونو د ابتدایي نتیجو اعلان وکړو. د کومو تر مخې چې موجوده صدر یا ولسمشر ښاغلی اشرف غنی بیا کامیاب اعلان کړی شوی دی. د امریکای مشهوري ورسماني لاس انجلس ټایمز د افغانستان د صدارتي انتخابونو په باب لا د اسوسییټډ پریس یو تفصيلي رپورت خور کړی دی چې سرخطه دی اشرف غنی د افغانستان په صدارتي انتخابونو کې په دویم ځل د ملک صدر غوړه کړی شوی دی. اسوسییټډ پریس د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د افغانستان الیکشن کمیشن د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې اشرف غنی د ابتدایي نتیجو مطابق په انتخابونو کې 50% نه زیات بوټونه اخیستي دي، خو د اشرف غنی مخالفین د هغه بریا نه مني. درې میاشتې وړاندې د شبو صدارتي انتخابونو نتیجې څو ځله ځنډولې شوې وې، ځکه چې انتخابونو کې د ټګو ټورو کېدو تورونه لګولې کېدل او د بوټونو د شمیرلو په طریقې کار کې تکنیکی مسلې هم راپورته شوې وې. رپورت زیاتی ښکاری داسې چې اشرف غنی خپل مضبوط مخالف عبدالله عبدالله له انتخابي ماتې ورکړې ده. عبدالله عبدالله په وړاندینو انتخابونو هم سخت اعتراضونه لرل، په دې سبب د یوې روغې تر مخې د افغانستان په نازک اتحادي حکومت کې ورله د ستر منتظم چوکۍ ورکړې شوې وه. رپورت زیاتی که موجوده انتخابي نتیجې ومنلی شي او ښاغلی اشرف غنی صدر په صدر پاتې شي، نو په دې به طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې د اهم کردار ادا کولو د اشرف غنی غوښتنه پوره شي. تیر کال د طالبانو او د امریکای ترمنځ مخامخ خبرو اترو نه اشرف غنی او افغان حکومت بهر ساتلی شي وو. امریکا غواړي چې خپل فوجونه د افغانستان نه وباسي او د خپل دور د ټولو نه د اوږد جنگ اوس ختم کړي. رپورت زیاتی چې د عبدالله عبدالله د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د انتخابونو نتیجې صحیح نه دي. بیان کې ویلي شوی دی چې د صدارتي انتخابونو د امیدوارانو په جایز غوښتنو د غور کولو بغیر به موږ دا نتیجې ونه منو، ځکه چې دا د درغلۍ په بنیاد تیار کړی شوی نتیجې دي. افغانستان کې د امریکای سفیر جان آرباس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډیره اهمه خبره ده چې ټول افغانان باید چې ځانونه په دې پوي کې چې دا نتیجې ابتدایي دي. د صدارتي انتخابونو د داسې حتمی او تصدیق شوه نتیجو اعلان کولو نه وړاندې ډیری مرحلې لا پاتې دي چې په هغو به د خلکو پوره پوره تسلی وشي. د افغانستان انتخابي کمیشن په نومبر کې د اچولې شبو ووټونو د سر دوباره شمیرلو کوشش کړی وو، خو عبدالله د غشمیر کې دوتا پرې نه خوړو، خو عقوبت روانه میاشت کې د ووټونو په بیا شمیرلو خپل رضا ښکاره کړه. د عبدالله په زورګونو مرستیالانو په نومبر کې د ټګای د ووټونو اچولو کې دوه خلاف جلوسونه اوخ کی وو، خو په سر دوباره شمیرنه کې هم د اشرف غنی تلا درنوا. د افغانستان د آزاد الیکشن کمیشن زنانه مشری هوا عالم نورستانی د صدارتي انتخابونو اعلان کابل کې په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. هوا نورستانی دا خبره ونکا چې د حتمی نتیجو اعلان به کله کیږي. دین وړاندې د ابتدایي نتیجو د اعلان د پاره نیټه د اکتوبر 19 او د حتمی نتیجو د پاره د نومبر 8 ټاکلې شوې و. رپورت لیکي چې د حتمی نتیجو د اعلان کولو او په دې کې د اشرف غنی د 50% ووټونو د اخیستو د یقیني کېدو نه وړاندې د دویمې مرحلې د ووټونو کېدو د پاره به هیڅ فیصله نشي کولی. د افغانستان د انتخابي قوانینو تر مخې که یو امیدوار هم 50% ووټونه وانخیستل نو انتخابونه بیا کیږي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو نور خبر نه علاوه په دې خاطر هم خلک په نړۍ کې پیژني چې هلته کې د کندهار تهذیب ډېرې زورورې زړې او کره نمونې پرتې دي. په دې کې ځینې نمونې او ځینې توکي د پاکستان مرکز حکومت او نورو برخو ته وړل شوي دي. ولې وړل شوي وي دغه سوال په خپل ځای، خو اوس خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنه کوي چې دغه صوبې دغه سیمې دغه توکي دي دوی ته واپس کړی شي. حمیدالله د پیښور نه رپورټ تر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د عجایب خانو یا میوزیمز محکمې د مرکزی حکومت نه د ګندارا تهذیبي ورسې هغه 3150 نمونې واپس غوښتې دي چې دا وخت د هیواد په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټیکسلا عجایب خانو او میوزیمز کې نندارې ته پراته دي. د پښتونخوا د میوزیمز ډایرکټر عبدالصمد خان وایي مذهبي سیلانیان که د ګندهارا تهذیب او بد مت ځایونه ګوري نو ضروري ده چې دلته موندل شوی د ګندهارا تهذیب نه او آثار هم د کتو د پاره نږدې پرتی وي.
دا 3150 انټیکوټیز بوتان دي، زیات تر بودیست آرټیفیکټس دي. دا مختلف میوزیمز کې پراتی دي، ټیکسلا کې دي، لاہور میوزیم کې دي، کراچۍ کې دي اور اسلام آباد میوزیم کې دي. 3150 آبجیکټ دا سمری چې کوم مونږ لیکلی و مونږ دا واپس پکار دي. اگر زندارا چې مونږ د ریلیجیس ټوریزم پروموټ کول غواړو او دا ټول آبجیکټ چې کوم دي دا د ګندارا خیبر پختونخوا نه دي. مونږ وایو چې خیبر پختونخوا کې دا ډسپلی وي چې خلک کوم ریلیجیس ټوریزم ته راځي نو سایډ سره سره دا آبجیکټ نږدې پراتی وي میوزیم کې چرته چې دام ګوري. دې نه علاوه مونږ تخبه کې اوس یو میوزیم جوړو په کوهاټ کې جوړو په ایبټ آباد کې جوړو نو ځکه مونږ ته انټیکوټیزم لږ پکار نشي. دا
د درز را 155 اثارو کې تر ټولو قیمتي د خندنو کې یا اسمایلنګ بودا مجسمه د کاټلنګ د شکرې بابا نه وستې شوی او د لاهور میوزیم کې پرته ده. د لاهور په میوزیم کې د پښتونخوا د ګندارا تهذیب نورې 323 بیخ نخې او په کراچۍ میوزیم کې 1178 نخې پرته دي. دغه رنګ په اسلام آباد میوزیم کې 168 اثار پرته دي. خو د لرغونی اثارو یو ماهر عثمان ولسیار وایي د پښتونخوا د خبرنا د ګندارا تهذیب بیا ډېر لرغونی اثار په غلا نور ملکونو ته وړل شوي چې د نړۍ په بېلابېلو میوزیمز کې پرته دي او د هغې د بیرته راوړلو لپاره هم دو یونیسکو د قوانین نه ګټه پورته کول پکار دي. تاریخی کتابونو تر مخه د کال 1380 او کال 1902 تر منځ د پښتونخوا د خورینا د ګندارا تهذیب په زرګونو آثار وستل شیو چې هغه وخت په لاهور او کلکتا میوزیم کې ایښودل شیو. وروسته بیا د لرغونی آثارو د یو بل ماهر جان مارشل په مشرۍ کې راوستل شوی آثار په ټیکسلا میوزیم کې ایښودل شوی دي. دا وخت په ټیکسلا میوزیم کې د ګندارا تهذیب نږدې 3410 آثار پراته دي. حمید الله ویو ډیو نیوز پېښور.
په پاکستان کې یو شمیر مطبوعات داسې دي چې هغه په تسلسل سره د سیلونکو په ګمان د نظریاتي او بې پلویتوب یو اعلی نمونې په توګه پېژندل کېږي. په بلوچستان کې چاپ کېدونکي ځین نوي میگزین په تیرو 20 کالو کې سکړی دي او څومره مشکلات او چیلنجز سره مخ شوی ده. د ډیوري ډیو په بلوچستان کې خبریال حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکړي.
د کوټي په مطبوعات کلب کې د بلوچستان ژبي میاشتنی ادبي مجله زند نوشکي شلکلي زغونډه وسوله. په کوم کې چې د بلوچستان سره سره د ایوال د نور برخو زهم یو شمیر شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو ګډون درلودي. پر دې مهال باندې څېړنکاران وویل چې په پاکستان کې 15 ژبي داسې دي چې هغه د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. په کوم کې چې د ګلګت بلتستان، کوهستان، د سند او دغه ډول پنجابی ژبه هم په دې کې شامل ده. د بلوچستان ژبي لیکوال او شاعر وحید زهیر وویل چې دلته یو شمیر سیمه ییز ورسپانې او مجلې تړل شوې دي چې مالی مرستې نه کوي.
خطرات خدا دې چې په دازمو کې چې پرایمری اډوکیشن نشته، په دازب کې چې د رسالې خبرونه بند شولې، اوس برته چې دا احساس راغلی دی، دا شعور راغلی چې بای خپل زب چې دی دا اوساتې د دې پامو کې چې بای څو زبانونه چې دا ختمي شي په دنیا کې. نو ډېر ممالک چې دا د حکومت خپل دا کارونه شروع کړي دي چې بای دا زب چې دی بای ختم مسي، لیکن دلته چې دی زموږ پاکستان کې چې دی سرکاري سرپرستی ډېر کم دی.
پر دې محل باندې چېړنکار اسد الله خان وویل چې د ډیرو مالی مجبوری باوجود خلک دلته په خپل مالی وسایلو باندې د ژبې لپاره خدمتونه کوي.
صرف اور صرف زبان کی محبت میں ایک آدمی جو ہے
یو کس په خپل مالی چارو باندې لشلو کلوزخه په خپل سر باندې دغه مجله خوروي. په نن زمانہ کې چې په هر لوري باندې کاروبار خور دی، دا د خپل ژبې لپاره تر ټولو مهم ګام دی. د پښتو ژبې لیکوال کریم بریالی وویل چې دلته په بلوچستان کې یو شمیر سیمه ییزې ژبې له دوتر او له اقتصاد سره تړل پکار دي.
چې کتاب څوک لولي نه څوک یې اخلي نه شاعران په خپله چاپ کې په مفت یې ځلې ویشي. حکومت نه ده ساتلې نه اقتدار والا ساتلې نه سیاست والا ساتلې. داسې نارې وایي دا یو قانون دی پاس کې چې پښتو بلوڅي نه دي زده هغه دلته نوکري نه شي کولی. بس د سپې سمه ده پښتو میتیا تری بلوچی میتیا
د بلوچی مجلې زند خوراونکی یارجان بادینی وویل چې دلته خو نه حکومت او نه نړیوالې ادارې زموږ د ژبو ورکېدو ته پاملرنه نه کوي.
انفارچونیټلی اوسنه یهام په بلوچی زبانو براوی
وي بعد مرغز خا د بلوچی براوی پښتو ازارګي د دې ټولو لپاره هم یونیسکو هیڅ یو مهم رول نه دی لوبولی. موږ غوښتنه کړې وله چې میرګړ دی خوندي کړل شي خو د غل لپاره هم هیڅ ونوسو. چړنکاران وویل چې د بلوچی ژبې ویونکي دا وخت د بلوچستان سره سره په ایران، عرب هیوادو، تاجکستان، ازبکستان او په نور یو شمیر هیوادو کې خواره واره دي خو دوی د خپلې ژبې د ویلو او د لیکلو توان نه لري چې یو شمیر د بلوچی ژبې پوهانې له تشویش سره مخامخ کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په زیات شمیر کې خلک ځانونه د بوټونو لپاره رجسٹرډ کړي یا اندراج شي. په دې خاطر حکومت وایي زیات مرکزونه خلاصوي چې خلکو ته اسانتیاوې پیدا کړي. یعنی شپږ زره نور مرکزونه خلاصېدونکي دي. د ارشد مومن دا رپورټ واوري.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې د نو ووټونو رجسٹرډ کولو او د زړو ووټونو سمولو لپاره شپږ زره سنټرې جوړې کړې دي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي په صوبه کې نږدې 1.4 کروڑ د سړو رجسٹرډ ووټونه او د ښځو 8 لک رجسٹرډ ووټونه دي. د کال 2018 سرشمیرنې تر مخه خیبر پختونخوا ټوله آبادی 3.25 کروڑ ده چې پکې 1.45 کروڑ 8500 سړي او 1.5 لک 50000 زنانه دي. په دې کې نږدې 4 لک د سړو آبادی زیاته ده خو رجسٹرډ ووټونو کې 10 لک زنانه کمې دي. سهیل احمد وایي په دې کمپاین کې به کوشش کوي چې زیات نه زیات د زنانه ووټونه رجسٹرډ کړي.
د زنانو ته په کوم ځای کې د دې کارونه نه جوړ شوي او دا غي مېن چې کوم وجه معلوم کړي شي چې دا غي مېن د ناګرا سنټر کې به اغلب لري وي او خلکو ته یو اکونومیکلی پرابلم دي په باندې مخالي دي. من دا هغه چې نادر هغه ته خبرې وي په کور باندې دي زه ته موږ دا مهیا کو او هغه لګیږي مهیا کیږي.
سیلونکو خبريال لهذا لوی د خیبر پختونخوا مردان، سوابي، دیر، سوات او وزیرستان به شمول اته ځلې داسې چرته چې د سړو په مقابله کې د زنانو ووټونو اندراج په زرګونو په حساب سره کم دی چې لوجه د زنانو په جمهوریت عمل کې برخه کمیږي.
عمومی تو کا کمندو روزمن د قبایلی ضلعو چې کم انتخابي عمل لري نو په دې کې په بعض ضلعو کې داسې راغلي چې زنانه ووټونه د 40% پورې راغلي دي او دوه مزید کم شوي دي. نو دا هغه څه دي چې زما په خیال دا څه پرخه کول پکار دي. د الیکشن اکټ 2017 مطابق د یو حلقې کې چې د لکاو اچول شي ووټونه 10% د زنانه لازمي دي. کدا څنګه کېږي ناغه الیکشن چې کم دی هغه کله دم ګرځول کېږي. زما په خیال دا شر زه ته ول پکار دی. د دې شر ته زه ته ول سره ما دا چې کوم د زنانو د ووټونو دا انتخابي عمل کې کوم دی دا سیواش.
سهیل احمد وایي د الیکشن کمیشن د شپږ زره سنټرې به تر یوې میاشتې پورې پرانیستې وي او د نویو ووټونو رجسټریشن او د زړو ووټونو سموالي وروسته به حتمي پیرس د الیکشن کمیشن لخوا جاري کیږي کوم چې به راتلونکي بلدیتي ټاکنو لپاره کارول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خزی په نړۍ کې څومره چټکی تکړه او پرمخ روان دي. د ډیور ډیو خصوصي خبرونه په دې موضوع تاسو وړاندې کوو. د دې لومړنۍ برخه تاسو کتلی و. نن دویمه برخه وړاندې کوو چې په نړۍ کې د خزو رول او چاري چې دي هغه ته په دې رپورت کې تل شوی دي. کلسوم کاکړ تیار کړی دی.
امریکا میلانیا ترامپ د لومړی میرمنو دوت ته دوام ورکوي او د هغه ناروغانو ماشومانو ته کیسې لولي چې د کریسمس د رخصتۍ په وخت په سپټال کې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا لومړی میرمن په واشنگتن کې د ماشومانو نېشنل اسپټال دوره کړې. میرمن په اسپټال کې د لوبو یو خونه ته هم ورغلې چې د ناروغانو سره ولیدل او د واورې ځینې کلونه ورسره جوړ کړل. بای میرمن بیا د کریسمس د یوې لوی ونې سره نږدې د دوو ناروغانو سره کښېنستا او ورته یې کیسه ولوله. دا کیسه د هغه کیسو سلسله ده چې په کال 2013 کې میرمن په اسپتال کې لوستې وه. دا امریکا د لومړیو میرمنو په روغتون کې بستري ماشومانو سره د کریسمس په وخت لیدل او کیسې لول دود د لسیزو راهیسې یو زوړ تاریخ لري. د دسمبر په میاشت کې د سپین په سر شار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون د غونډې په اړه د سوډن 14 کلنې د موسمي بدلون فعالې ګریټا تنبرګ په مشرانو غږ وکړو چې د مذاکراتو په وخت کې ولسی غږونه هم واوري. ګریټا خبری کانفرنس ته وویل چې ډېره مهمه ده ولسی خلکو غږ واورول سي، ولی چې هغه خلک ډیر اغیزمن دي او دا غوی حقونو په نړیواله کچه سرغړونه کیږي او وايي دوی به د موسمي بدلون د بیړنی حالت لومړی ښکار وي. ګریټا خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه د موسمي بدلون مذاکراتو کې ګډون درلود چې په فیصله کوونکو باندې فشار راوړي. لبنان کال 2019 دسمبر میاشت کې میرمنو په خاصه توګه مندو یو لاریون د لبنان سرشار په خوانی فرنٹ لائن څخه تیر سو. دوی سپین ګلونه او د لبنان بیرغ په لاس کې اخیستي وې. په سیمه کې سو ورځې وړاندې د مخالفو ګوندونو ترمنځ د نښتو غندنه کوله. دا لاریون کوونکي چې زیاتره میرمنې دي د فرقه ییز پالنې څخه انکار کولو او د یووالي غوښتنه کولو لپاره لاریون کړی. ټول هیواد کې د اداري فساد او د انتظام د نشتوالي په ضد د اکتوبر په 18 نیټه پیل سوي لاریونونه چې وروستیو کې د تاوتریخوالی ښکار سوي. دا ډنمارک ملکه مارګریټ راز ویما یو وار بیا خپل تخلیقي اړخ ښکار کوي. دا واره ملکه د سنو کوین د نوي پروډکشن لپاره جامې او سیټ ډیزاین کولو باندې کار کوي. ملکه چې نقاشي کوي او د سیټ لپاره ډیزاینونه جوړوي د ډنمارک سرشار کوپنهاګن په چوالی باغ کې خپل وروستۍ تخلیقونه نندارې ته وړاندې کوي، چېرته چې ټاکل شوی دا کال 2000 په وروستیو کې به د سنو کوین وړاندې شي. ملکه د تکړه افسانی لیکوال هانس کریستیان هاندرسن په کار پوه لري چې په کال 1940 کې د سنو کوین خبر کړی و. ملکه وایي هغه په دې غیر معمولی دی چې په نیمه جمله کې کولی سي یو تن تشریح کړي. اوایي دا کیسه د مختلف عکسونو او رنګونو څخه ډکه ده او کم کسان چې په دې کیسه برخه لري بیل شخصیتونه لري.
پاکستان با پخوا په خیبر پختونخوا سره اوس شامل کړی شوی علاقه چې کوم ده فاټا په دې کې طالب علمانو ته مخصوص سیټونه یا څوکۍ ورکولې د پاکستان په نورو کالجونو کې. ځکه چې هلته خپل کالجونه نه وو. اوس په پاکستان کې د پاکستان میډیکل کمیشن دا پریکړه کړې ده چې دغه څوکو شمېر چې دا به یو په دوه کوي. صادق قاسم شاه په رپورټ راغی.
د پاکستان میډیکل کمیشن د پخوانی قبایلی علاقو زکونکو لپاره د صوبا خیبر پختونخوا سره نورو صوبو کې په میډیکل او ډینټل کالجونو کې د سیټونو کوټا یا برخه یو په دوه کړي یا ډبل کړي ده. د پاکستان میډیکل کمیشن د خیبر پختونخوا میډیکل یونیورسيټي ته لیګلی شوی یو اعلامیه کې د پاکستان میډیکل کمیشن له طرفه د صوبا خیبر پختونخوا دولس میډیکل او ډینټل کالجونو کې د پخوانی قبایلی علاقو د کونکو لا یو سل شپږ دیرش سیټونه سیوا کړي او اوسنی تعلیمي کال نه به په دغه کالجونو کې څه دوه سوه دوه اویا زده کوونکو ته داخلي ورکړل کیږي. د مومند قبایلي ضلع نه منتخب د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي د قبایلي علاقو صوبا خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پس د دغه وروسته پاتې علاقو خلکو لپاره دا یو مهم ګام دی. هغه وایي دغه نوي زم شوي ضلعو کې میډیکل کالجونه هم به جوړیږي خو هغه به وخت اخلي ځکه دا فوري ګام اغستل ضروري وو.
کمیټمنٹ دار اس منګه څنګه سمرا قبایلی سټوډنټس دي او ته چې انشاء الله دا کوټه به ډبل کیږي او دي چې کوم مشکلات جوړول هغه دا مشکلات جوړول چې رمنګه وزیرستان تر یو میډیکل کالج ورکړې دی او بلم کورمیت ورکړې دی او باجوړ تم ورکړې دی او دي کې ور دي دا سټوډنټ منګه فیسیلیټیټ کو هغه به کله تیاریږي واته کال کې به تیاریږي نو اوس وخت کیس منګه لپاره دا چې دا کوټه ډبل شي هغه الحمدلله ډبل شو انشاء الله موږ ته د امید دي چې ټول سټوډنټ باندې نه فیسیلیټیټ کیږي. خیر سره
سلمان محسود چې د پیښور یونیورسيټي یو زده کوونکی دی او د پخوانی قبایلی علاقې یا سویلی وزیرستان ضلع سره تعلق لري د دې ګام ستاینه کوي او وايي پخوانی قبایلی علاقې د نور ملک برخونه ډیره موده ډیر رستو پاتې ساتلې شوې دي. هغه وايي داخه ګام دی خو د فاټاز زده کوونکو لپاره میډیکل او ډینټل کالجونو کې سیټونو زیاتولو سره دا هم ضروری ده چې دغه قبایلی علاقو کې خپل میډیکل کالجونه جوړ شي.
میډیکل سیټونو ډبل کوونی کوټه دا خو ډیر زبردست ټیپ ته خو چې دي کې مسئله مسائل دغه دي چې دا ډیلی کې یورو ورو آی چې کوم سټوډنټان چې دې اس ډبل کوټه لپاره الیجیبل دي آیا دوت لپاره په ټایم باندې ایڈمیشن ملو شي کنه چې کلاسونه خو سٹارټ شي دي دلته د نیو بیچ کوم روان دي نو دا به جوین کله وي دو اوس خبره دا کیږي چې کی پی کی کې دا میډیکل کالجونه دي او د دې لپاره به صرف دا الیجیبل وي بهر اورال پاکستان کې په فاټا ول دا سیټون ناراضي مونږ اول مطالبه خو دغه دی چې دغه بحال شي زر نظر چې فاټا د لپاره دوه ته پکار دا د ګورنمنت ته چې دا خلک یو په سپیډي پروسیجر کې دا کارونه وکړي چونکہ پاکستان اور پیو پوزیشن کے دے او فاٹا پوزیشن بل شان دے دے او سیکنڈ مطالبہ دا غدا چی پا ہر فاٹا کے دے ہر ایجنسی صاحب کے او سکم ڈسٹرکٹ دے چی دل دا میڈیکل کالج جو ورکا ولی سی دے سر وہ دا فائدہ را شی چی التا وہ ہسپیٹل ڈیولپمنٹ سار شی اور نور چی کم سیٹل ایریا من دے ہسپیٹل یا میڈیکل کالج جنو والے بڑن دے تو دا وہ حمل کم شی.
د مومند قبایلی علاقې سره تعلق لرونکي یو مدني فعال شمس مومند وایي په پخوانی قبایلی علاقو د کونکو لپاره دا سیټونه زیاتول ناکافي دي.
حکومت اگر چې دا کوټه اوس ډبل کړل دي مرکزو سره او دا صرف د میډیکل په کوټه ډبل کولو باندې کار نه کیږي په انجینرینګ کې هم دا شان دي ډبل کول په کار دي په نور څه سمرا پولیټیکنیک کالجونو دي پاره کې هم او دا غیر نه علاوه په دې سیمو کې خپل د میډیکل او د انجینرینګ کالجونو یونیورسيټي جوړول چې دا د وخت تقاضا او بجې ضرورت دي صرف په کوټه ډبل کولو باندې د دې خلکو مسلې نه حل کیږي په کار باندې چې حکومت خپل توجه دې طرف ته نور زیات کړي.
د پاکستان میډیکل کمیشن اعلامیه وايي په خیبر میډیکل کالج کې 50 سیټونه په ګومل میډیکل کالج کې 15 سیټونه لس په کوهات میډیکل انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز او بنو میډیکل کالج نوخار میډیکل کمپلیکس گجوخان میډیکل کالج سوابای او سیدو میډیکل کالج سواد او 15 سیټونه په باچا خان میډیکل کالج مردان کې د پخوانی فاټاز د کونکو لپاره سیوای مخصوص کړی شوې دي. هم دغه رنګ 15 نور سیټونه په کوهات انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز او خیبر کالج اف ډینټیسټری پېښور او درې سیټونه په ایوب ډینټل سیکشن ابتاباد کې او باچا خان ډینټل سیکشن مردان کې هم د روان تعلیمي کال نه د پخوانی قبایلی علاقو د کونکو لپاره مخصوص شوی دی. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
پاکستان په خپلو قومي سړکونو باندې د ډرایورانو یا سورلو د گاډو نه راهداري اخلي، خو په ځینو سړکونو اوس په دغه راهدارو کې اضافه شوي چې پرې ډرایورانو احتجاجونه کړي دي، وایي دا سیواد نشي ورکولی. عبدالرزاق پیو رپورټ راکړي.
نن د ګل پرواز د سورلو د گاډو ډرایورانو د حکومت لخوا لګولې شوې جرمانو کې زیاتوالی راوستلو پر ضد د پیخور موټر وی انټرچینج سره احتجاجي مظاهره وکړه. د ډرایورانو وینا و چې موټر وی پولیسو د وفاقي حکومت په وینا په جرمانو کې لګ تر لګا 1500% رقم زیاتوالی کړی دی، هغې سره د دې روزګار اغیزمن شوی دی. وایس اف امریکا ډو نیوز سره خبرو په مهال د ډرایورانو د اتحادی مشر دیار محمد خان آفریدی وینا و چې حکومت لخوا په جرمانو کې زیاتوالی راوستو له امله د صوبې د ترانسپورټرانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
مخکې لکه 200 روپۍ چالانو، 350, 700, زیات نه زیات 1000، چې ډیر زیات چالانو 1500 چالانو، اوس خو ته 10-15000 پورې چالانې کو، مطلب 500% نه زیات اضافي وشو. اوس چې 350 چالانو هغه 2000 او 5000 ته ورسو. لکه دې کې ال ٹی وی او هیوی دی، ال ٹی وی د پاره فاس کا 5000 دی، نو هیوی د پاره 10000 دی. دا په جرمانو باندې نه صحیح کیږي، دا په عمل باندې صحیح کیږي. زموږ د ملک قانون دغه څه دی چې تا ته په یو موقع باندې هر څه نه ملاويږي. اوس ال ٹی وی لیسن ڈرائیور سره دا وتوي چې پی ایس وی بم وي، که پی ایس وی نه نو تا ته 5000 چالان ملاويږي. اوس د دې خپل ټایمینګ 2-3 سال چې په دې زوړ لیسن اوړي، بیا به ته هغه د پاره لرنر چیټ کټ کې هغه بیا شپږ میاشتې ټیم وي.
د سوابي سیمه یو زی ڈرائیور مظهر وایي چې که یو خوا د زیاتې ګرانې له وجې ژوند ګران شوی دی، نو بل خوا وفاقي محکمې نېشنل های وی اتارټي یا ان ایچ ای چې کومې درنې جرمانې په دې لګوي، د هغې له کبله مزدوري دومره کمه شوې چې په مشکلې د خپل کور خرچ پوره کیږي.
یوخه خبره ای چې موږ بیل تړو د خارګو اکسیډنټونه کم شي، خو زموږ د ډرایور نه صرف دا تاسو کې ته پاتې کیږي. سو چې ما په ګاډي ماته 35 لاکھ روپۍ سره د ټیم باندې، او یقین په خدای او که کسمیه درته زه دا وایم چې زه کور ته چې په خپل ګاډي چلوم 2200 روپۍ وړم، ته چې مال 5000 راکې دا به زه رقم دینه برابر. یقین اوسه د دې سره موږ آئل چینج او دا مینټیننس دا حساب موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي. خدای زموږ روزګار دی، موږ بل څه نشو کولی.
د ډرایورانو د احتجاج په اړه مو چې کله د موټر وی پولیسو ډی ایس پی انیس الدین سره خبرې وکړې، نو د هغه وینا و چې حکومت کمی جرمانې لګوي، د هغې مقصد په موټر وی سفر دوران په حادثو قابو راوستل دي او نه چې ډرایورانو ته مالی زیان ورسوي.
د اکسیډنټ ریشو ډیره زیاته انتهایی سیوا شوې ده، او هغه د کنټرول کولو لپاره د حکومت پاکستان دا یو سټیپ واغسته چې څنګه پورې موږ د دوی د جرمانې سیوا کړې ني، نو هغه پورې د دوی د کنټرول کېدل مشکل ده. ځکه چې کتا سو تیا چې 97 کې چې کله موټر ریش ورو شو، نو د موټر ریپ هغه ټایم کې 750 روپۍ یو هیوج اماؤنٹ چې راکچا په جرمانه غشتن، او هغه به چې د موټر ریپ پولیس د جرمانو نه ځخه پاکستان ځکه چې هغه 750 روپۍ یو ډیر لوی سیزو چې هغه د وجه دا وایلیشن کمو.
احتجاج په موقع د ډرایورانو ویناوه کچري حکومت د درنو جرمانو لګولو دغه فیصله واپس وانغستله، نو د احتجاج کولو دا لړۍ به ټول ملک ته وغځوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خبری خبرونه هم د دې کې پاتور شي. دا زه د خپلونه کوربه رحمان بونره پروډوسر سمین احسن انجینران د ریډیو دی نیلسن او د ټلویزیون دی الفانډوس تاسو نو غواړو اجازه خصوصه زو کې با خپرونه شروع کیږي او د دې خپرونې مخکې تاسو نو یو ټاپه کومه ستا د خایست ګلونه ډیر دی جولای میتنګ زب کوم کوم ټولو ما دا ټاپه مولې وکړله ځکه چې دې پروګرام کې دومره د خوند ڈک پروگرام دے حساب سو پدی کی برخا غسل پدی کی خبریں کول ٹیلیفون نہ کول ہر اڑخ دا خائستہ کی او دا ٹولو خائستہ اڑخ چے دے دے ردی قربنے سردار علی ڈکر سے اس ماترا کی ضرورت
مستے محبوبی خلگے ڈاکا دے خاطر